رشتن نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه بعدی را به میزبانی عصمت الله ساروان میشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د سهار د اتو بجو د یو ساعت خبرونه تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوی مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوی اعلان شوی مرسته به پر هغو کورنیو بی ځایه شویو ولګول شي چې شمیرې په زیاتېدو دی.
د سپین بولډک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولډک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په 1 ولایتونو کې د شپې په مخه ګرځ بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7-15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د پکتیا د سقوط شویو ولسوالیو اوسیدونکي وایي اخترې له خوښیو خالي وو او خلکو میلې ونه کړې.
په پکتیا دومره دی چې دا په تیر په پرتله 30 خلک شدي څلور سوګې 30 خلک نه دي راغلي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. و سوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشله. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر 100 کسان مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنی قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماشام آزادی رادیو توبویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماشام مهال د څو وستوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمني نه لرله. مفتي رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیه قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولي بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاوشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومي حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلار او چورسی او چ پترس کې شپختن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او دریتن نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په وروستیو توونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو لنیول وروسته اوس د شارونو پر مرکزونو د محاصره کړې تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وای سرګی شویکو او شیر علی میرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو لکبل د مړینو شمیر یو سلو پنځه ستنو تل وړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو لکبل د وروستیو تورزو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا یو سلو پنځه دیر زره خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشتری میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوی زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو ته راووتل او د اوبو د کمښ پر وړاندې چې علت یې وچکالي ده په لاریونونو لاس پورې کړ. او د راپورونو له مخې په یوه وسلوال نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوڅمیشت سیمه کې شوې، خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایراني رسنیو پرون شنبه د سپاه د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان یو سلو پنځه اتیا کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري. اته بجې او اته دقیقې دي. زموږ شخله آزادی رادیو څخه اوري ستاسو د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه اسمت ساروان یم او تخنیکی چارې سید عبدالقادر جلالوف پر مخ بیایي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړې شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د وروستي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د سل میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د سل میلیون ډالرو د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي رسېدلي. ښاغلي باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا دا مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو د زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده،
دام راستی چې د امریکا حکومت ژمنه کړې د کورونا یو بې ځای سویو د لمړنیو اړتیاو د رفع کولو پر چاره به ولګول سي. د دې لپاره چې لږ تر لږه د کورونا یو بې ځای سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو، موږ به له دې مرستو کار واخلو څو په هیواد کې د یوې انساني فاجعې مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبرپاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبرپاڼه همداراز زیاتوي چې ښاغلي بایډن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د رواني جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات دي وشي او دوی په سپین بولدک کې څوک وژل شوي نه دي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبرپاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالی پاتریشا ګاس من ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پرې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاس من ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار ریوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپل کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبرپاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان طالبان د سولې په پروسه کې ښکیل دي. غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دې وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظري وایي چې یاد کمیسیون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل سوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل جنگیالیو د خاشه ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ایز کمیډین د جمعې په ورځ په ډزو وسلای دی. همدارنګه څو سیمه ایزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وسلای دی.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کرونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. په دې موضوع دا راپور واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 17 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د نړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې لمخي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د نړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوی د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیا
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړه چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاندې نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو، پوهنې، لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوې ده.
د 17 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 17 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنۍ رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه
اوس هم د کرونا ناروغي یو ستر ګواښ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت، د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده، د طرحې مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازه پاتمه په 14 ولایتونو کې د 2 لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره خبري وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات دین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د ده په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي، په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې مخالفت کوي. خبرونه د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوې چې دا وضعیت شایي نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خپرونې د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګه مشران هیله مند دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. اوټلوک خپرونه د راپور بله برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2000 کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څانګې د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنګیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
په پام کې ده چې د عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره وغږیږي. مصطفی الکاظمي به د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي به د دوشنبه پر ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالوېش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمي حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریځ لري، خو الکاظمي د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د 2500 امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطي ډلې چې د حشد شعبي د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حمله کړې دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې کله عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالوېش موافقه وشي، خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدر اعظم الکاظمي د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی، ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراق د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي په 2011 کال کې لایراق د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړې په عراق کې ډېر ناوړه اثرات پر ځای پریښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډېرې چټکۍ سره د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوي ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی او صدراعظم الکاظمي باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږنی اختر یې له خوشحالیو خالي و او ډېر شمېر خلکو پرته له دې چې د لیدو وړ سیمو ته لاړ شي د اختر ورځې په خپلو کورونو کې تیرې کړې. اریوب ځاځي د پکتیا یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې هر کال زرګونه خلک د لیدو او ساتیرۍ لپاره ورزی، خو په دې اختر کې لیدونکي خورا کم وو. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. دوی وایي سږنی اختر یې کمرنګه و او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په ازاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهدوي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنی لوی اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمېر خورا کم و. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د سیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدرون هغه چې دی بدرون چې راغلی دی دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی که نه؟ خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک یې چا سره غراض نه وایي. پکات دومره دی چې هغه په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیګونه پخوي او میلا کوي او ساتیري کوي او بیرته ځي. خو هغه درې حصې خلک چې دي په څلور حصو کې درې حصې خلک نه دي راغلي.
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې یې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشحاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښیه چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و. خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځایي چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی. د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وایي افغان دولت د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګ وایي د ټولو هغو سیمو د بیا نیولو پلانونه بشپړ شوي چې د مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د د وسروالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. د وایي خلکو په پوره خوشحالۍ له ستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شبې ونمانځلې، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دی وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.